خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجلې درته لرو چې لومړی خبري مجله پښتو ده او زه قسیم سلامه له د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې دوه نور وزیران هم د دوی په غیاب کې سلب صلاحیت کړل. د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه او خبرونه اوریدلی سي. خو پیل به په خبرونه وکړو. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسی جرګې د مالی وزیر ته د باور خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له کورنۍ بې ځایه سویو او راستنېدونکو سره د مرستې لپاره یو نه میاشتنی پروګرام پیل کړی دی. د عراق پوځ وایي له داعش ډلې څخه د نمرود لرغونی ښارګوټی نیولی دی. ولسی جرګې د مالی وزیر ته د باور خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړي. اکلیل حکیمی د پنځه اتیا باور رایو په ترلاسه کولو سره بریالی، خو د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ته د رد یو سل یو دیرش او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ته د رد یو سل دو څلوېښت رای ورکړل سوی او سلبي اعتماد سول. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی:
من در نتیجه استیضای امروز وظیفه محترم مالیه باعث وزیر باقی ماند. متاسفانه وظیفه محترم معرف و وظیفه ترانسپورت مورد تایید قرار نگرفت.
د پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د استیزا غونډې ته نه ورغلي. ولسی جرګې پرون هم درې وزیران سلبي صلاحیت کړل. افغان ولسمشر ویلي چې په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامېږي. ولسی جرګې ویلي ولس وزیران په دې خاطر د استیزا غونډې ته وربولي چې خپل پراختیایي بودیجه تر 30% کمه لګولې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې له کورنیو بې ځایه سویو او راستنېدونکو سره د مرستې لپاره نه میاشتنی پروګرام پیل کړی دی. د دې ادارې په اعلامیه کې چې نن خپره سوې راغلي، په دې موده کې به له راستنو سویو او بې ځایه سویو کورنیو سره غذایي او نقدي مرستې کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له جولای میاشت راهیسې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنېدل زیات سوي دي. د ډبلیو ایف پی په حواله د ورځې په زرګونو افغانان له تورخم دروازې افغانستان ته ستنېږي. افغانستان له تاجکستان سره د فوټبال په یو دوستانه مسابقه کې یو د صفر په وړاندې ماتې وخوړله. د دوړو هیوادونو د فوټبال ملي ټیمونو نن ماپښین د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دغه مسابقه وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په گوادر بندر کې د تجارتي فعالیتونو د پرانستنې لپاره بلوچستان یا لته سفر وکړ. نواز شریف نن په خپل پرانستنې کې وینا کوي ویل هیواد د بهرنیو پانګوالو لپاره تر ټولو ښه امن برابروي چې دوی وکولی سي له دغه بندر څخه د نړیوال تجارت لپاره کار واخلي. نواز شریف زیاته کړه دغه بندر به افغانستان ته هم په ګټه وي.
شغلی نواز شریف وای چې د افغانستان ورون لپاره موږ مرکزی لارې پراخو. دغه بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او چمن د لارې تیریږي. دغه ډول په بلوچستان کې اقتصادي الوزلو د پیل کولو لپاره حکومت د فری ټریډ مرکز د جوړولو منځري ورکړی ده. د دې مقصد لپاره مځکه هم ټاکلې ده چې ګټه به و ټول هیواد ته رسیږي، بیا په خاصه توګه و وروستو شاتو سیمو ته.
گوادر بندر په بلوچستان ایالت کې دی چې د شنبه په ماښام په کې پر یو زیارت حمله لشت لږه 50 کسان ووژل او مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د عراق پوځ ویل داعش ډلې د اشور شار په شمال کې لرغونی ښارګوټی نمرود نیولې دی. د عراق پوځ په یو اعلامیه کې نن ویل د پوځ نهمې فرقې نمرود ښارګوټی په بشپړ ډول آزاد کړی. وروسته له هغې چې دښمن ته درانه تلفات واوښتل، زموږ پوځیانو پر ودانیو د عراق بیرغ ځوړند کړ. نمرود ښارګوټی چې تر میلاد مخکې په 14مې پیړۍ پوری اړه لري د اشوري امپراتوري د مرکز په توګه اعلان شوی وو. داعش ډلې دغه ښارګوټی دوه کاله مخکې نیولی وو. د بشري حقونو د سر ټولنوي د عراق په شمال کې د کوردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. د دې ټولنې په حواله د ځواکونو په ځینو مواردو کې له داعش ډلې څخه د نیول سوو سیمو ځینې کلي په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. دغه کورونه په هغو لنجمنو سیمو کې نړول سوي چې کوردان یې په خپلې خود مختارې سیمې پورې یو ځای کول غواړي، خو بغداد ورباندې انتقاد لري. خو د کوردانو محلي حکومت د عربانو د کورونو د سیستماتیکو نړولو خبره رد کړې او وایي کورد ځواکونو په امنیتي دلایلو ځینې کورونه چې بمونه پکښې ځای پر ځای سي و نړولې دي. په بلغاریا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه اچونه وسوه. په دغه هیواد کې خلک دوو کاندیدانو کې یو ته د یو د ټاکلو لپاره رای ورکړه. رومین رادی سوسیالیست کاندید او د روسیې پلوی دی چې د پارلمان له رئیس سیسکا تاشی و سره مخامخ دی. د بلغاریا شی اړخې منځلارې ګوند سیسکا تاشی و ملاتړ کوي. د پلازمینې سوفیا یو اوسیدونکي ایوان زهاریف د انتخاباتو په درشل کې وویل:
Everybody wants changes, you know.
البته تاسو په یوه چار سړی مثبت تغییر غواړي، خو زله اوسنۍ کاندیدانو څخه د کوم بدلون تمه نه لرم. رادیف د انتخاباتو په اول پړاو کې چې تیر اکشنبه وسول 25.5% رای ګټلې وي، او د مالدوا اوسیدونکو نن د جمهوري ریاست په دویم ځلي انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخامخ دي. دوی به دوه کاندیدانو ته چې یو د لویدیس پلوي کوي او بل یې له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي رای ورکوي. یو کاندید ایګور دودان چې په خوا د سوداګرۍ وزیر او د سوسیال ګوند مشر دی، تیره میاشت د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ و، خو مطلق اکثریت خپل نه کړل. دودان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته
ویل:
دی نن ما د خپل هیواد راتلونکي لپاره رای ورکړه. زه یقیني یم چې هیواد مو یو راتلونکي لري. مالدووا به متحده، خپلواکه او د ملي حاکمیت لرونکي وي. ما د خپل هیواد د ماشومانو د راتلونکي لپاره رای ورکړه. بله کاندیده مایا ساندو ده چې غواړي هیواد یې له اروپا سره نږدې اړیکې ولري.
سات په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سولې تاسې لازادي راډیو د دې مهال وروستۍ پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې دوه نور وزیران هم سلبه صلاحیت کړل. افغان حکومت په دې اړه وایي:
نظر حکومت باز هم همی هست و خواهش حکومتی است که مجلس نمایندگان شرایط کشور را درک کنند.
په دې اړه د راپور سربیره د مشران جرګې د اندېښنه هم در سره شریکو چې وایي د سرپرستانو له لورې د ادارو اداره کول د حکومتولۍ په وړاندې لوی ستونزه را پیدا کړې.
د ملي شورا هم دغه غوښتنه ده چې د سرپرستانو په ذریعه باندې د وزارتونو اداره کول هم په انکشافي برخه دي او هم په عادي حکومتدارۍ کې لوی ستونزې او مشکلات پېښوي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د منې په خاطر شپاړه سورزنۍ کمپاین پیل کړی دی. په یو بل راپور کې دا وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی دفتر یې یو نماوي چې نړیواله ټولنه باید د ماین او ناچاودیدونکو توکو د لمنځه وړلو په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
Afghanistan has had been at the forefront of mine clearance for many years. The current conflict is affecting civilians far more severely.
که وخت پاته سو نور مسایل هم څېړو. روانه خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1289 چپو باندې اوریدلای شي، او په لوی شهرونو کې بیا د اف ام په 3.5 چپه د ازادي رادیو خبرونه لري، او په انټرنیټ کې بیا په ازادي.com کې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. اوس هم د پروګرام لمړی راپور راخلو. لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونه کې واوریدل، د افغانستان ولسی جرګې د کابینې دوه نور وزیران هم د دوی په غیاب کې سلبه صلاحیت کړل. ټاکل شوی و چې د مالیې، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د نن ورځې په استیضایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نسول. محمد واصل وصال او د موضوع جزئیات.
د افغانستان ولسی جرګې په خپل دویمه استیضایي غونډه کې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلبي صلاحیت کړل. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د مالیې، پوهنې او ترانسپورت وزیرانو په غیاب کې د رایو صندوقونه کې خودل شي. دوه وزیران سلبي صلاحیت شول او یو وزیر د اعتماد رای خپل کړې. ټاکل شوی و چې د مالیې، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د یکشنبې ورځ په استیضایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نشول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې د کوم وزیرانو پر ځای چې سلبي صلاحیت شوی دي، نوي وزیران د اعتماد د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. د پوهنې ښاغلی وزیر د استیضا په نتیجه کې یو سلو یو ډیر شایخ پلی کړی او سلبی اعتماد شو. له حکومت نه غواړو چې د کوم وزیرانو پر ځای چې سلبی صلاحیت شوی دي نوی وزیران د اعتماد د رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته راو پیژني. د نن ورځې د استیزا په نتیجه کې د مالی وزیر په خپل ځای پاتې شو او د ترانسپورت وزیر هم تایید نشو. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش یو 50 د تایید رای ترلاسه کړې، یو 120 خرات، شپږ رای سپینې او 15 باطل. دغه شان د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخي 88 د تایید رای ترلاسه کړې، یو 110 شات، دوه سپینې او 15 باطل رای ترلاسه کړې چې دواړه سلبي صلاحیت شول. په ورته وخت کې د مالی وزیر اکلیل حکیمي 15 اتیا د تایید رای ترلاسه کړې، یو 112 رات، 15 باطلې او دوه سپینې چې د ولسي جرګې د غړو اعتماد خپل کړ او پر ځای پاتې شو. ولسي جرګې تېره ورځ د بهرنیو چارو، د فایده مې او د کار او ټولنیزو شهیدانو او مالیونو چارو وزیران هم له دې عمله چې د خپلو پراختیایي بودیجو او 70% نه د مصرف کړي استیزا او سلبي صلاحیت کړل. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د کابینې د دریو وزیرانو د استیزا په غبرګون کې ویلي چې په اوس کې د کابینې د غړو بدلول د هیواد په ګټه نه دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یکشنبې د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت دریز په اړه داده چې د وزیرانو د استیزا بهیر دی وزنډول شي.
تقاضای حکومتي بود چې پروسه استیزا به تعویق افتاد. نظر
دوی د حکومت غوښتنه دا و چې د استیزا بهیر دی وزنډول شي او د حکومت نظر بیا هم همداده او د غوښتنه ده چې ولسی جرګه د هیواد حالت درک کړي او بیا هم ټینګار کوي چې حکومت په ټوله حوصله سره چمتواله لري چې په دې برخه کې د ستونزو د هواري لپاره له پارلماني ګروپونو سره یو جوړونکي بحث ولري او یو د حل لار پیدا کړی.
نقاط ضعف و مشکلات کې در ادارات ما سونار به بررسی بگیریم و برای اونا رو یک راه حل مشترک پیدا کنیم.
په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او نصیر اندیشه نن یوې خبری غونډې ته ویلي چې د بهرنیو چارو د وزیر د استیزال لاملونه تر اوسه دوی ته نه دي سرګند او دوی په دې برخه کې د جمهوری ریاست له موقفه ملاتړ کوي.
په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي د قانون لمخي ولسی جرګه د وزیرانو د څارنې او د غوی د استیزا حق لري، خو ټینګار کوي چې د ولسی جرګې غړي باید د استیزا ټول دلایل روښانه کړي. د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو ودیر صافي څخه مې د امریکې په سر کې دا وپوښتل چې آیا د ولسی جرګې دا اقدام لکه څنګه چې حکومت وایي غیر ماجد او که څنګه؟ ښاغلی صافي وایي
او د اساسي قانون په اساس خبري حقوق ولسی جرګه د اجرایه قوې د اعمالو او کړنو نظارت په غاړه لري او تطبیق د قانون هم ته غواړي او هر کله که دوی ضعیف ویني په خپلو اجراتو کې هم د استجواب هم د استیزا دپاره غوښتلی شي، یعنی خلاف د قانون نه دی د عمل د ولسی جرګې چې دی توضیح ده. او یا
دلته بل موضوع چې حکومت یادی هغه دا دی چې وکیلانو دا اسناد سم نه دي مطالعه کړي یا هغه کم دلایل چې وزیران وړاندې کړي دي دا په سمه توګه نه دي مطالعه کړي، واقعا دا مشکل تاسو هم وینئ فکر کوئ دا مشکل ستا کنه په پارلمان
کې؟ دا خبره د تعامل ول ده او په مواد قانون اساسي کې هغه د نوی ماده کې هم همداشته چې استیزا او باید د څه په معقول او ښکارا دلایل واضح اوسي. دا چې کدوی په خوا د پارلماني امور د وزارت د خوانه د دوی د کارکردګي یعنی اجراءات سم نه لیدلي، وکیلانو سم نه دي لوسي، دا وکیلان مکلف دي چې د جواب هم ورکي او ورته واضح کړي چې مطابق د همدغه ماده د قانون دوی وضاحت کړی او مطالعه کړی ده او کدا ده چې صرف رایګری پہ کړی چې دا منو دا نه مانو.
که یو وروستۍ پوښتنه تراسو صافی صاحب، دا تقابل په ټوله کې د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ فکر کوي دا به په ټوله کې څونه زیان وړي د حکومت او بل اخر خلکو لپاره به دې زیان سوي؟
کدا رښتیا سم نشي در روابط، نو په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې نه یوازې مقننه قوه خپل آواز وباسي او د حکومت بېکفایته وګڼي، بلکې نورو هغه اشخاصو ته چې د حکومت سره رقابت لري یا اپوزیسیون دي یا نوی اپوزیسیون ایجادیږي او پوهیږي چې دوی حکومت کار نشي کولای، شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حتی ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي او قدرت پرېږدي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر صافي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیا هم پر همدې موضوع تم کې جو د مشران جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د سرپرستانو له لورې د دولتي ادارو اداره کول د حکومتولۍ په وړاندې لوی ستونزې راپیدا کولای سي. د دغه جرګې دوهم رسیال وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د وخت له ضایع کولو پرته د سرپرستۍ لړۍ چې د ردیدونکو وزیرانو سره دغه مشکل نور هم جدي کېږي حل کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې لوري د پراختیایي بودیجې د نه مصرف لکبلا د وزیرانو سلبي صلاحیت کولو د سرپرستۍ په برخه کې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. د مشرانو جرګې دویم رسیال حسیب الله کلیمزی وایي د سرپرستانو لوري د وزارتونو او یا نورو دولتي ادارو اداره کول د پراختیایي چارو د خند ترڅنګ حکومتولي هم له ننګونو سره مخ کړي ده. خاغلی کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید د سرپرستۍ ستونزې چې مخ پر زیاتېدو هم ده د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
د ملي شورا هم دغه غوښتنه ده چې د سرپرستانو په ذریعہ باندې د وزارتونو اداره کول هم په انکشافي برخه دي او هم په عادي حکومتداري کې لوی ستونزې او مشکلات پیښوي. دواړه جلسه ما باندې په اتفاق او اتحاد په ډیر کم وخت کې نوی اشخاص و تا کی پر سو دی پورا جرأت قانون پر را کی پلا وظیفه مخی.
خاغلی کلیمزی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د قانون او پټرولیم او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه خو لا لوړاندې د سرپرستانو لوري اداره کیږي او اطلاعات او فرهنګ وزیر استعفا ورکړي خو ارک مانی پاړه څنګه دی ویلي. د دوه ولایتونو سربیره ځین خپلواکي ادارې هم د سرپرستانو لوري اداره کیږي خو تازه ولسی جرګې هم 15 وزیران د پراختیایي بودیجې د نه مصرف لکبله سلبي صلاحیت کړل. د ارګمانی بیا وایي چې دوی د هغو دولتي ادارو د ستونزو د حل پاړه چې د سرپرستانو لوري اداره کیږي سلا مشورې پیل کړي دي او ژر به وړ کسان ور معرفي کړي. د ولسمشر دوایم مرسیال شاه حسین مرتضوي
حکومت لوړاندې د هغو وزارتونو او یا دولتي ادارو چې د سرپرستان له لورې اداره کیږي سلا مشورې پیل کړي چې د دغه ادارو لپاره وړ کسان معرفي کړي.
سیاسي کارپو ودیر صافی وایي د سرپرستۍ دوام د نورو ستونزو ترڅنګ پر دولت د خلکو باور ته هم جدي زیان رسولی دی. د ښاغلي صافی په خبره د ملي والی حکومت په جوړېدو د سرپرستۍ ستونزه شته خو که حکومت د هغو وزیرانو پر ځای چې د ولسی جرګې له لوري تازه رد کیږي لزن پرته اقدامات ونه کړي د دولت په مقابل کې به د خلکو بې باوري نور هم زیاته شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د شزو چار وزارت د شزو پر وړاندې د زور زیاتی د منی د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی دی. جزئیات به له خان محمد سین څخه واورو.
د افغانستان د خزو چارو وزارت چارواکي وایي چې که څه هم د خزو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیر کال په پرتله کمې شوې خو بڼه یې ناوړه او قهرجنه شوې ده. دا خبره د خزو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یک شنبه په ورځ د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې غونډه کې وکړه.
زور زیاتی ډیر نه بلکې کچه ټیټه شوې ده. خلک او ښځې توانېدلې چې عدالت وغواړي او پیښې له ارګانونو او رسنیو سره شریکې کړي. د همدې له امله موږ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول هیواد کې 600 قضیې لرلې. په دې شمېرې خوښ نه یو، هڅې کوو چې کمې کړو او له منځه یې یوسو.
د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز او ولایتونو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په مقصد د عامه پوهاوي 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړ. د دغه وزارت مسؤلینو وویل چې په زور او کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د دوی ورکول، ښځې او نجونه شاقه کارونو ته اړیستل، د دوی وهل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او داسې نور هغه څه دي چې د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخې دي. په یاد غونډه کې د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایی الحق عابد ژمنه وکړه چې د دې کمپاین له پرمخ بیولو سره به مرسته وکړي.
د ښځو پر وړاندې زور زیاتی د اسلام له نظره حرام دی. د حج او اوقافو وزارت د دینی مسؤلیت له مخې چې لري هڅه کوو چې د دیني علماو له لارې دغه ستونزه کمه کړو.
سره لدې چې حکومت او د خزو د حقونو په لزګونو کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ مؤسسې په دې برخه کې فعالیت کوي، او بیا هم په ځینو ځایونو کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی ځینې بوګنوون کې پیښې تکراریږي. افغان چارواکي وایي د خزو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی. د همدې هڅو په لړ کې تېر اونۍ ولسي جرګې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم تصویب کړ.
اخوا د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي تر اوسه هم ځینو ادارو د ښځو سولې او امنیت اړوند د ملي عمل پلان نه دی چمتو کړی. دا شی د دې پلان نه جزئیات څه دي؟ بیا به هم له خان محمد سین څخه جزئیات واورو.
د خزو سولې او امنیت په اړه د عمل د ملي پلان پلي کول د برکسل په غونډه کې د افغان حکومت لژمنو څخه دي، خو ځینو ادارو تر اوسه هم دغه پلان په خپلو سکتوري پالیسیو کې ځای کړی نه دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو او د خزو د نړیوالو اړیکو رئیس خوجستی فنا ابراهیم خیل د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملي عمل پلان د سارو پلي کولو د همغږۍ په درې ورځني ورکشاپ کې وکړه.
بررسی ها نشان می دهد که انوز تعداد از ادارات پلان تطبیقیش را
ارزوان خیلی چه او سامزین و ادارو خپل تطبیقی پلانو ناچمتو کردی ندی او دا عملی پلان فعالیتونا دا ادارو پا سکتوری پالیسیو کی زای شبی ندی. هیلمند یو چه دا پلیکوون کو ادارو استازی پا دری ورزو کی وطوانیگی لدغه ورکشاپ سخا دا خپل تطبیقی پلانو نا لپاره مناسبه گت واخلی.
مرمن ابراهیم خیل وای د عمل د ملی پلان پلی کول بودیجه ته اړتیا لري. خود مالی وزارت دغه بودیجه وروستۍ کړې او د بیا کتنې لپاره یې اړوندو ادارو او نړیوالې ټولنې ته استولې ده. د بهرنیو چارو وزارت ارزونه خی چې دا پروګرام تر 2000 میلادي کال پورې په دوه برخو کې پلی کیږي، چې لومړی برخه یې تر 2019 میلادي کال پورې $50 میلیون ته اړتیا لري. د خزو سولې او امنیت اړوند د عمل ملي پلان د ملګرو ملتو د امنیت شورا یو له هغو پریکړو څخه ده چې په 2000 میلادي کال کې تصویب او کال وروسته افغانستان ژمن شو چې پلی کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د خزو د چارو مسؤول سید صادق د خزو په برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنې ستایي او وایي چې د سولې په خبرو کې د خزو ونډه اوس هم کمه ده.
Despite the laudable normative developments, unfortunately
د زیاتو لاسترون سربیره په خوشنۍ سره چې د سولې په خبرو کې د شوز ونده اوس هم کمرنګ ده. د ملګرو ملتونو سازمان په اساس توب له افغان حکومت او اړوند وزارتونو او ادارو سره د ملي او نړیوال جمعونو په پوره کېدو او په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ په لار کې د ملاتړ ژمنه کوم.
د مناسبت په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د فنلاین سفیر وویل په عادلي امنیتي او نورو کلیدي ارګانونو کې د مجربو ښځو ګمارل کولای شي چې جنسیتي تبعیض کم کړي. دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ یوازې د نارینه په ذریعه ممکن نه دی، بلکې ښځې هم باید پکې ونډه ولري سو هیواد له وسنیو ستونزو وژغوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې په هیواد کې د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. جزئیات به د حدیث پردیس په بل رپورت کې واورو.
د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې له تیر واتو میاشتو راهیسې هره میاشت په منځنۍ کچه 142 ملکي وګړي د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو له کبله وژل کیږي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د یکشنبه په ورځ د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې په غونډه کې اندېښنه وښوده چې د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې دوی د ماین پاکۍ او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې له جدی مالی ستونزو سره هم مخامخ دي.
پروګرام ماین پاکۍ افغانستان برای تطبیق
دی وی د افغانستان د ماین پاکۍ عملیاتي پروګرام له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د مالی سرچینو له شدید کمښت سره مخامخ دی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره همداراز نامنی د ماین پاکۍ او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې جدي ستونزه بولي. د ښاغلي سیاس په خبره د 2013 کال تر دې دمه د ماین پاکۍ 212 کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د بیلابیلو سازمانونو له هڅو سره سره لا هم د افغانستان په 295 ولسوالیو کې 220 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودیدونکو توکو پوښلې ده. که څه هم د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په اړه عامه پوهاوي ته د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شوی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د دغه ګواښ په اړه د خلکو کم پوهاوی جدي ستونزه بلل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما هم په افغانستان افغانستان کې د ماین او ناچاودیدونکو توکو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مایکل پاودن د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دغه خطر د لمنځه وړلو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې غونډې ته د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په استول شوي پیغام کې هم ټینګار شوی و چې ټول اړوند بنسټونه باید د ماین او ناچاودیدونکو توکو د لمنځه وړلو په برخه کې خپلې چارې همغږي او ګړندۍ کړي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د ماین او ناچاودیدونکو توکو له ګواښ سره مخامخ دی.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
په فرا کې د فرارود پر سیند جوړ شوی یو پل چې 200 متره اوږدوالی لري او درې ولسوالۍ د دغه ولایت د مرکز سره نښلوي نن پرانستل شو. جزئیات له فرا څخه د احمد شاه فطرت پر راپور کې اورو.
د کلو د پراختیا بیرغونې وزیر په فرارود کې یو لوی پل چې درې ولسوالۍ د شهر د مرکز سره نښلوي نن پرانستی. دغه پل د شهر په شمالي سیمه کې د فرارود پر رود د کابو یو 80 میلیون افغانۍ په لګښت د 200 متره په اوږدوالي همداشان د 15 مترو په پلنوالي جوړ شوی دی. د فرا والي محمد آصف ننګ دغه پله په پرانست غونډه کې وویل چې دا په وروستیو کلونو کې په فرارود کې یو ستره پروژه ده چې بشپړه کیږي. د والي په خبره دغه پل که له یوې خوا درې ولسوالۍ د شهر سره نښلوي، له بلې خوا په راتلونکي به ورڅخه د بهر بنده د نشولو څخه هم ګټه واخیستل شي.
واقعا د فرا د تاریخي کارونو نه یو له اساسي عمده کارونو نه دریږي پل. ان شاء الله دغه سلسله کې مونږ د دې پل چې دا سلسله تکمیل سي د دې جوړه چې دا د ابو نصر فرایی، ابو نصر بندر ته د مایرود او چابهار ته اساسي لار ده. ان شاء الله په دې باندې خبره واسو.
که څه هم فرایی اوسیدونکي د ریګي د پل رغول د فرا په تاریخ کې یو لوی کار بولي، خو واج دغه پل ځینې نیمګړتیاوې هم لري چې باید مخکې ورته پام شوی وای. د فرا ولایت اوسیدونکو په خبره دغه پل بر یا پلنوالی ډیر کم دی او په یو وخت کې یوازې یو موټر ورڅخه تیرېدلی شي. له بلې خوا د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزیر نصر احمد دورانی بیا دغه پل د پرانستې په غونډه کې ژمنه وکړه چې یو بل پل به هم دغه پل و څنګ ته جوړوي تر څو دغه ستونزه حل شي. د وزیر په خبره د فرا ولایتي چارواکو ورته دغه پل د اهمیت په اړه معلومات ورکړي او ډیر ژر به د بل پله د جوړولو لپاره امکانات وسنجول شي.
والي صاحب دې پله د پاره ډیر یو ښه قوي اقتصادي دید لري او د دې پر وړاندې به زه هم تلاش وکم کمې وکولای شوای چې دا درته دوه لایق دا به بیا بل اخره چا به حاصل وصل کیږي او بل اخره هغه اقتصادي نقش په ملي سطح مستوا باندې هم مطرح کیږي.
د ریګي پل جوړول د فراول د خاک سفید په شو د بلبل کورسوالي اوسیدونکو د شهر سره نښلوي. دغه ولایت د خلکو د پخوانی غوښتنو څخه و. د چارواکو په خبره دغه پله څخه تر 200 زرو زیات کسان ګټه واخلي. دا په فراول کې په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوی پل دی چې جوړیږي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی دی. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو مطلب خپور کړی چې جزئیات به له لنډې وقفې وروسته تاسو ته وړاندې کړم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پولیسو یو شمېر افسران، طالب چارواکي او کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ازبک ملیشو او ناراضه طالبانو په استخدامولو او لوې توندلارې قومي ډلې سره په همکارۍ په پاکستان کې خپل نفوذ زیات کړی دی. د اسوشیټډ پریس په حواله د پاکستان په جنوب لویدیز کې د دغه ډلې وروستۍ خونړۍ حمله د شنبې په ورځ د صوفیانو پر یو زیارت وه چې په نتیجه کې 50 تنه وژل سول او لږ تر لږه 100 نور ټپیان سوه. داعش ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی یو انتحار کوونکی غړي د شیعه‌ګانو د وژلو په هدف د حمله کړې او دغه واکسې هم خپور کړی دی. داعش همدارس د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو پر یوې اکاډمۍ د تیر میاشتې د یو تن حمله کوونکی عکس خپور کړی دی. په دغه حمله کې چې د اکتوبر په 18 وسوه د پولیسو 80 تنه افسران وژل سول. دو طالب مشرانو اسوشیټډ پریس ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې حمله کوونکی یو ازبک او په قوي احتمال سره د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړی و. داعش ډله د افغانستان او پاکستان سیمه د خراسان په نوم یادوي. په دغه سیمه کې د داعش مشر د پاکستاني طالبانو پخوانی غړی حافظ سید خان و چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو. د افغان چارواکو د داعش ډلې د سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د دغې ډلې غړي تر ډیره پاکستاني اتباع او تر ډیره د قبایلي سیمو اوسیدونکي دي. اوسم ساسو ځینې سمسون لولو شفی زدران له خوصلې کې هله ده رد وزیران بیا سرپرستان نسی جعفری له زابل لکی که د روزګان او هلمند له مهاجرو سره مرسته ونسی نو په ژمي کې به په تکلیف سي. وحید الله فطرت وایي د کندوز عاملین باید مجازات سي. حامد ستانکزی وایي د بهرنیانو مرستې به له افغانستان سره نتیجه ورنه کړي ځکه د ده په لیکنه وزیران یې په وخت نسي مصرفولی. عزت الله اعظمي وایي د وزیرانو سلب صلاحیت د اوس لپاره د افغانستان په زیان دي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیالی کې زما غوښتنه د چارواکو څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس زمینه نه مساعدوي. دا و از مجددی محل پښتو خبری مجله. بل خبری مجله از همکار جاوید حسنزاده وړاندې کوي چې همداشي به په استودیو کې دی. مهرباني حسنزاده سر.
تشکر سلام صاحب. خسته نباشین شنونده عزیز. سلام. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 هستین. در صدر مطالب گزارش مطالب خبری ما در این مجله خبری مشنوید که ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگه کابینه را نیز در یک نشست استزاهیه غیابی سلب صلاحیت کرد. پیش از نشر گزارش ها و مطالب خبری نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ آماده کرده است.
ولسی جرگه دو وزیر دیگر کابینه حکومت را سلب صلاحیت کرد و یک وزیر دیگر در سمتش باقی ماند. برنامه کمک های غذایی و نقدی به خانواده های عودت کننده و بیجا شده در افغانستان از سوی WFP آغاز شده است و اردوی عراق می گوید که نیروهای این کشور شهر بستانی نمرود را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان امروز در دومین نشست استهزایه وزیرانی که کمتر از 70% بودجه های انکشافیشان را مصرف کردند، وزیران معارف و ترانسپورت را سلب صلاحیت کرد. اما وزیر مالیه با گرفتن 85 رای تایید و 112 رای رد در سمتش باقی ماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان رایدهی گفت:
وزیسه محترم معارف در نتیجه استهزا سلب اعتماد شد. وزیسه محترم مالیه باقی ماند. متاسفانه وزیسه ترانسپورت مورد تایید قرار نگرفت.
اسدالله حنیف بلخی، محمدالله بتاش و اکلیل حکیمی وزیران معارف، ترانسپورت و مالیه در اجلاس استهزایه ولسی جرگه اشتراک نکرده بودند. ولسی جرگه دیروز صلاح الدین ربانی، محمود بلیخ و نسرین اوریاخیل وزیران خارجه، فواید عامه و کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین را سلب صلاحیت کرد. رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته در دیدار با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌ها و گروه‌های پارلمانی ولسی جرگه گفته بود که حکومت انتظار دارد تا پروسه استیضای وزیران به تأخیر انداخته شود. WFP می گوید که به هدف کمک با عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی در افغانستان یک برنامه نامه را آغاز کرده است. در خبرنامه برنامه غذایی جهان یا WFP که امروز نشر شد آمده است که در این مدت برای خانواده های عودت کننده و بیجا شده داخلی کمک های غذایی و نقدی صورت خواهد گرفت. برنامه غذایی جهان می گوید که از ماه جولای به این سو روند برگشت افغان های مهاجر از پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. به گفته WFP روزانه هزاران نفر از طریق گذرگاه ترخه به افغانستان عودت می کنند. افغانستان در یک بازی دوستانه فوتبال 1-0 در برابر تاجیکستان شکست خورد. تیم‌های ملی فوتبال دو کشور بعد از ظهر امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وارد میدان شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای اشتراک در مراسم آغاز فعالیت‌های تجارتی از بندر گوادر به جنوب غرب این کشور سفر کرد. اولین کاروان لاری‌های چین حامل اموال برای فروش دیروز از طریق یک سرک منطقه شینجینگ را به بندر گوادر وصل می سازد به این بندر رسید. نواز شریف امروز در سخنرانی در مراسم افتتاحیه گفت که کشورش بهترین امنیت ممکن را برای سرمایه گذاران خارجی تأمین خواهد کرد تا آنها بتوانند از این بندر برای تجارت بین المللی استفاده کنند. وی گفت که بهره برداری این بندر به نفع افغانستان هم خواهد بود.
ما برای برادران افغان خود دهلیز مرکزی تجارتی را اعمار کرده ایم که از طریق مناطق قبایلی خیبر پشتونخوا و چمن عبور می کند. به همین ترتیب حکومت برای آغاز تلاش های اقتصادی در بلوچستان اعمار مرکز تجارت آزاد را منظور کرده است و به همین منظور زمین را هم در نظر گرفته است. از آن تمام کشور به خصوص مناطق عقب مانده بهره‌مند خواهند شد.
بندر گوادر در ایالت بلوچستان موقعیت دارد. اردوی عراق می گوید که نیروهای این کشور شهر باستانی نمرود را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اردوی عراق امروز در یک اعلامیه گفت که نیروهای فرقه نهم زره‌پوش نمرود را به طور کامل آزاد نمودند و پس از آن که به دشمن تلفات سنگین وارد شد، بیرق عراق در آنجا به اهتزاز درآمد. دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای امنیتی حکومت منطقوی کردها در شمال عراق تعداد زیادی از خانه های عرب ها و در برخی موارد تمام قریه ها را در ساحات ویران کردند که از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اما حکومت منطقوی کردها کدام پلیسی سیستماتیک تخریب خانه های عرب ها را رد کرده، اما گفته است که قوای کردی تخریبات را بنابر دلایل امنیتی مانند پاکاری خانه های بمبگذاری شده انجام دادند. رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بلغاریا ادامه دارد. رومین رادیف نامزد سوسیالیست طرفدار روسیه با زتسکا ساشیوا رئیس پارلمان این کشور رقابت می نمایند. ایوان زهاریف یک باشنده صوفیه پایتخت بلغاریا به روز شنبه در آستانه انتخابات گفت: البته هر کس خواهان تغییر است. شما بهتر می دانید، اما من نمی دانم و نمی توانم که انتظار کدام تغییر از کاندیدان داشته باشم. انتظار می رود که نتایج ابتدایی اواخر امروز معلوم شود و شهروندان مولدوا امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با انتخاب دشوار روبرو هستند. آنها به دو نامزد رقیب که یکی حامی غرب و دیگرش خواهان نزدیکی روابط با روسیه است رای می دهند. یکی از نامزدان ایگور دودان و وزیر پیشین تجارت از حزب سوسیالیست است که در دور اول انتخابات در ماه گذشته پیش قدم بود، اما اکثریت مطلق را به دست نیاورد. دودان در انتخابات امروز مولدوا با مایا ساندو یکی از طرفداران نزدیک شدن کشورش به اروپا روبرو می باشد.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل شد. حال در ادامه این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگر کابینه را نیز در یک نشست استضاحیه غیابی سلب صلاحیت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی نتیجه ای جلسه را چنین اعلام کرد:
در نتیجه استیضای امروز وزیر محترم مالیه به حیث وزیر باقی ماند. متاسفانه وزیر محترم معرف و وزیر ترانسپورت مورد تایید در قرار نگرفت.
هیئت اداری مشتران جرگه از اداره برخی نهادهای دولتی از سوی سرپرستان نگرانی دارد و میگوید این سبب مشکلات جدی در حکومت داری میگردد. اما حکومت چه برنامه بر این مسئله دارد؟
حکومت از مدت ها قبل در مشوره و رایزنی هست تا بتانه وزارتخانه و ادارهایی که با سرپرست داره میشه افراد شایسته و خبره را معرفی.
شاه حسین مرتضایی معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. وزارت امور خارجه افغانستان میگه که برخی ادارات تا هنوز پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را تهیه نکردند. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم در جریان این مجله خبری برایتان داریم. امیدواریم همراهی ما کنید. عرض سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. پلیس جرگه افغانستان دو وزیر دیگر کابینه را نیز در یک نشست استضاحیه غیابی سلب صلاحیت کرد. قرار بود وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت در نشست استضاحیه روز یکشنبه پلیس جرگه حاضر شوند، اما بنابر دلایل نامعلوم آنها در این نشست حضور نیافتند. در این نشست محمد الله باتاش وزیر ترانسپورت و اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف سلب صلاحیت شدند، اما اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در مقامش باقی ماند. تفصیل بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته ندا.
ولسی جرگه افغانستان در دومین نشست استیزایه وزرای ترانسپورت و معارف را سلب صلاحیت کرد. اعضای این جرگه روز یکشنبه در غیاب وزرای معارف، ترانسپورت و مالیه صندوق رای دهی گذاشتند که در نتیجه دو وزیر سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه در مقامش باقی ماند. قرار بود وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت در نشست استیزایه روز یکشنبه ولسی جرگه حاضر شوند، اما بنابر دلایل نامعلوم آنان در این نشست حضور نیافتند و اعضای ولسی جرگه در غیاب آنان رای دهی کردند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را به خاطر گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
وزیر محترم معارف و در نتیجه استیزا و 131 رای رد گرفتن سلب اعتماد شد از سمتشان و از رئیس جمهور و رهبری حکومت خواهش میکنیم که کاندید برای وزارت معارف به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی و معرفی بگیرند. بنابراین در نتیجه استیضای امروز وزیر محترم مالیه کماکان باعث وزیر باقی ماند. متاسفانه وزیر ترانسپورت مورد تایید به استیضا قرار نگرفت.
محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت با به دست آوردن 51 رای تایید، 142 رای رد، 6 رای سفید و 5 رای باطل سلب صلاحیت گردید. همچنان اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف با گرفتن 68 رای تایید، 131 رای رد، 2 رای باطل و 3 رای سفید نیز از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت گردید. اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه با گرفتن 85 رای تایید، 112 رای رد، 5 رای باطل و 2 رای سفید اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست آورد و در مقامش باقی ماند. ولسی جرگه روز گذشته وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی را به علت آنچه عدم مصرف 70% بودجه خوانده شده است، استیضا و سلب صلاحیت کرد. این در حالی است که رئیس جمهور در واکنش به سلب صلاحیت 3 وزیر کابینه از سوی ولسی جرگه گفته است که تغییر اعضای کابینه در حال حاضر به ضرر افغانستان می باشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور عصر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که موقف حکومت این است تا پروسه استیضای ایران کابینه به تعویق افتد.
نظر حکومت باز هم همین هست و خواهش حکومتی است که مجلس نمایندگان شرایط کشور را درک کنند و باز ما تاکید میکنیم که حکومت با حوصله‌مندی تمام آمادگی دارد که یک بحث سازنده را روی مشکلات و چالش ها و همچنین ایجاد ظرفیت های مهم در ادارات مختلف افغانستان با گروه های مختلف پارلمان به بحث بگیرد تا ما بتانیم نقاط ضعف و مشکلاتی که در ادارات ما سونار به بررسی بگیریم و برای اونا یک راه حل مشترک پیدا کنیم.
در همین حال حکمت خلیل کرزی و نصیر احمد اندیشه معینان وزارت خارجه نیز روز یکشنبه در یک نشست خبری گفتند که دلایل استیضای وزیر خارجه تا کنون برای آنها مشخص نبوده و آنان از موقف ریاست جمهوری در مورد استیضا و سلب صلاحیت وزیران پشتیبانی میکنند.
شنیدیم که ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگه کابینه را نیز در یک نشست استیضاحیه غیابی امروز رد صلاحیت کرد، اما حکومت افغانستان روی به تعویق افتادن نشست استیضاحیه ولسی جرگه تاکید داره و میگه که وزرا فعلا در شرایط فعلی نباید مشکل در ادارات با رد صلاحیت شدن وزرا مشکل در ادارات به وجود بیاید. ای در حال است که هیئت اداری مشان جرگه هم ابراز نگرانی میکنه و میگه که در ادارات برخی نهادهای حکومتی اسوی سرپرستان اداره میشن که این سبب مشکلات جدی در حکومت داری میشه. حسیب الله کلیمزای معاون این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت باید بدون زیای وقت روند سرپرستی که به باور وی ممکن با وزیران رد شده افزایش یابد را حل کنند. همکار ما رضا قیاسی در مورد جزئیات دارد.
پس از آن که برخی وزرا به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، نگرانی های تازه در زمینه افزایش روند سرپرستی در نهادهای حکومتی مطرح می شود. حسیب الله کلیمزه معاون دوم مشران جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اداره برخی وزارت ها و نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان در کنار مشکلات در بخش های انکشافی، حکومتداری را نیز با مشکلات مواجه کرده است. وی تاکید کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای حل مشکل سرپرستی که به گفته وی رو به افزایش است باید به زودی اقدام نماید.
تمام کارهای انکشافی و کارهای عادی دولت با مشکلات مواجه میشه. واقعا مردم افغانستان است که با قیمت عزیز می پردازه. لحاظا توصیه، مشوره و پیشنهاد همه ما به جلوت معاب رئیس جمهور و رئیس بجرایه لطفا از عاطفه و شفقتی که با مردم داره، با مملکت داره، خواب کنه و بدون وقفه یا بخیر به کار خود من حیث وزیر نه من حیث سرسرست آغاز کنه.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همکنون وزارت معدن و پترولیم و وزارت سرحدات و قبایل از سوی سرپرست ها اداره می شوند. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز از سمتش استعفا کرده، اما ریاست جمهوری در مورد پذیرش استعفای وی تا کنون چیزی نگفته است. بر علاوه این وزارت ها، ولایت نورستان و بلخ و شماری از ریاست ها نیز از دیر زمانی از سوی سرپرستان اداره می شود. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان 5 وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌های مربوطه سلب صلاحیت کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای حل مشکل آن ادارات دولتی که از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود، مشوره‌ها آغاز شده تا اشخاص مناسب معرفی شوند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
در مشوره و رایزنی هست تا بتانه وزارتخانه و ادارهایی که با سرپرست داره میشه افراد شایسته و خبره را معرفی کنه.
ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید دوام سرپرستی در کنار مشکلات دیگر به اعتبار حکومت نیز صدمه رسانیده است. به گفته آقای صافی، از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل سرپرستی موجود بوده، اما تاکید دارد که اگر حکومت به جای وزرایی که تازه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت میشوند و موقع اقدام نکند، این مسئله به گفته وی به اعتباری مردم بالای حکومت را بیشتر خواهد ساخت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما نشرات رادیو آزادی را همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می تانین. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که برخی ادارات تا هنوز پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را تهیه نکرده است. حکومت افغانستان پلان عمل ملی قطعنامه 1325 شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد را در سال 2015 میلادی با تصویب رسانید و رئیس جمهور غنی همه ادارات را مکلف به تطبیق آن کرد. همکارم تمیم اغگر در مورد
پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت یکی از تعهدات حکومت افغانستان در نشست وارسا و بروکسل بوده، اما برخی ادارات افغان تا هنوز این پلان را در پلیسی سکتوریشان نگنجانیدند. خوجسته فنا ابراهیم خیل، رئیس حقوق بشر و امور بین‌المللی زنان وزارت امور خارجه، این مطلب را روز یکشنبه در نشست سه روزه هماهنگی تطبیق و نظارت از پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت در کابل مطرح کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز تعدادی از ادارات پلان تطبیقی خیش را تهیه نکرده و فعالیت‌های پلان عمل ملی در پالیسی سکتوری این ادارات گنجانیده نشده است. ما آرزومندیم که نمایندگان ادارات تطبیق کننده در جریان 3 روز ورکشاپ و هماهنگی بتوانند برای تهیه پلان تطبیقی خویش استفاده محسن نمایند.
خانم ابراهیم خیل میگوید تطبیق پلان عمل ملی با بودجه نیاز دارد و با گفته ای وی بودجه آن از سوی وزارت مالیه نهایی شده و برای نظرخواهی به نهادهای زیربط جامعه جهانی ارسال گردیده است. بررسی های وزارت خارجه افغانستان نشان میدهد که این برنامه تا سال 2020 میلادی در دو بخش قابل تطبیق می باشد که نظر به معلومات این وزارت، بخش اول آن تا سال 2019 میلادی به بیش از 51 میلیون دلار نیاز دارد. پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت یکی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که در سال 2000 میلادی تصویب شده و افغانستان نیز از یک سال به این سو متحد و عملی ساختن آن است. در این حال سید صادق، مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد، با استقبال از دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش زنان میگوید نقش زنان در گفتگوهای صلح هنوز هم کم رنگ است. وی میگوید با وجود دستاوردهای زیاد، متاسفانه در حقیقت نقش زنان در صلح و گفتگوهای صلح هنوز هم کم رنگ است. با نمایندگی از سازمان ملل متحد به حمایت از حکومت افغانستان، وزارت‌ها و نهادهای زیرب در امر اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی و رسیدن به تساوی جنسیتی در افغانستان متحد هستیم. در این حال سفیر فنلاند در افغانستان در این نشست گفت تبعیض جنسیتی را می توان با گماشت داشتن زنان مجرب در پست های کلیدی بخش های عدلی و امنیتی این کشور کاهش داد. به گفته وی انکشاف اقتصادی افغانستان تنها با فعالیت مردان ممکن نیست، بلکه در کنار آنان زنان نیز باید سهیم شوند و این کشور را از چالش های کنونی نجات دهند.
در گزارش همکارم تمیم اقدر شنیدیم که بیشتر نهادها روی نقش زنها در ادارات مختلف تاکید داشتند. این در حال است که وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت در برابر زنان کمپین 16 روزه را آغاز کرد. مسئولان در این وزارت روز یک شنبه در نشست در کابل گفتند در روزهای کمپین برنامه‌های آگاهی دهی درباره حقوق زنان در مرکز و ولایت ادامه خواهد داشت. همکارم نصرت پارسا در این مورد گزارش را آماده کرده است.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هرچند موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما موارد خشونت ها در برابر آنان جدی بوده است. این سخنان را پژمه وردک معین وزارت امور زنان به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل اظهار داشت.
خشونت ها سطح بالا نرفته بلکه پایان آمده. مردم توانستند، زنها و دخترها توانستند که دادخواهی بکنند از خشونت ها و امو قضایا را زیاد شریک بسازند با رسانه ها. از این خاطر خشونت ها پایان رفته. ما در سه ماه سال اول ما 600 قضیه از تمام افغانستان داشتیم. ما خوش نیستیم که ما 600 قضیه در سه ماه اول داشتیم. میخواییم محو بکنیم، میخواییم کاهش بیاید.
این وزارت به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت با زنان کمپاین 16 روزه‌ای را در مرکز و ولایت افغانستان آغاز کرده است. به گفته مسئولان در این وزارت ازدواج زیر سن، ازدواج های اجباری، بد دادن، محروم بودن دختران و زنان در برخی موارد از تعلیم، کارهای شاقه، لتوکوب و حتی کشتن از چالش های عمده اند که زنان در کشور با آن روبرواند. سپوجمه وردک معین وزارت امور زنان میگوید برای آگاهی دهی درباره حقوق زنان عالمان دین میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند. وی از وزارت حج و اوقاف میخواهد تا به عالمان دین پیشنهاد شود که درباره حقوق زن از دیدگاه اسلام تبلیغ کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید در دفتر مرکزی و ولایتی این کمیسیون سالانه صدها قضیه خشونت با زنان را ثبت میکنند و گزارشان را به حکومت میسپارند. در این نشست دایل حق عابد معین وزارت حج و اوقاف تعهد کرد که در این کمپاین عالمان دین به گونه کامل همکاری خواهند کرد.
انواع خشونت علیه زن از دیدگاه اسلام حرام است و وزارت حج و اوقاف به خاطر مسئولیت دینی که دارد کوشش کردیم که در این بخش فعالیت های بیشتر داشته باشیم. در این راست علمای ما خوشبختانه در سوالای خوبی دارند و توقع ما است که بیشتر فعالیت کنند.
نظیفه جلال یکی از اشتراک کنندگان این مراسم در صحبت با رادیو آزادی موارد خشونت با زنان را نگران کننده خوانده و این اعمال را خلاف قوانین حقوق بشری و اسلامی دانست. مسئولان دلایل عمده خشونت با زنان را بیخبری برخی از قانون، رسم و رواج های ناپسند، فقر و برخی مشکلات دیگر عنوان می کنند. مقام های افغان می گویند مسئولیت حقوق زنان در صدر کارشان قرار دارد. به دنبال همین موارد، ولیسی جرگه افغانستان نیز هفته پیش قانون جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان را به تصویب رساند. هرچند حکومت و ده نهاد داخلی و خارجی پل های هنگفته را برای مبارزه با خشونت با زنان به مصرف رساندند، اما هنوز هم دیده می شود که موارد تکان دهنده خشونت با زنان در برخی نقاط افغانستان صورت می گیرد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید تعداد تلفات و زخمی های ناشی از ماین ها و مواد منفجر ناشده در این کشور افزایش یافته است. همکار ما رضا قیاسی در مورد جزئیات دارد.
اداره عالی مبارزه با حوادث میگوید از 8 ماه بدین سو هر ماه به گونه اوسط 142 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده جان میبازند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در نشست زیر نام بازنگری برنامه های ماین پاکی به روز یکشنبه از افزایش تعداد کشته شدگان و زخمی های ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرد. آقای سیاس گفت این اداره با مشکلات مالی جدی در زمینه از بین بردن ماین و مواد منفجر ناشده روبرو است.
پروگرام ماین پاکی افغانستان برای تطبیق پلان 10 ساله عملیاتی خیش از 2013 الی 2023 با کمبود شدید منابع مالی مواجه است.
اداره عالی مبارزه با حوادث ناامنی را از موانع عمده سر راه از بین بردن ماین و مواد منفجر ناشده می داند. به نقل از آقای سیاس، از سال 2010 تا کنون 217 کارمند ماین پاکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. بر اساس معلومات مقامات افغان، با وجود تلاش های نهادهای مختلف، هنوز هم در 259 ولسوالی افغانستان 727 کیلومتر مربع اراضی پوشیده با ماین و مواد منفجر ناشده است. با وجود این که در نصاب تعلیمی وزارت معارف در رابطه با ماین و مواد منفجر ناشده معلومات گنجانیده شده است، اما در نقاط دور افتاده افغانستان عدم آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجر ناشده تهدید جدی دانسته می شود. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز موجودیت ماین و مواد منفجر ناشده را در افغانستان نگران کننده می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حضورشان را در پاکستان افزایش دادند. در این مورد همکار مارش همایون جزئیات دارد.
افسران پلیس پاکستان، مقامات طالبان و کارشناسان میگویند شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش با استخدام ملیشه‌های ازبک و جنگجویان آزرده گروه طالبان و همکاری با یکی از تندروترین گروه‌های قومی حضورشان را در پاکستان افزایش دادند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، آخرین قساوت آنها حمله بالای یک زیارت صوفی ها در جنوب غرب پاکستان بود که روز شنبه صورت گرفت و در نتیجه آن حداقل 50 تن کشته و 100 تن دیگر مجروح شدند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک اعلامیه گفتند یک حمله کننده انتحاری به هدف کشتن مسلمانان شیعه این حمله را بالای زیارت انجام داده است و عکس او را نشر کردند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه گذشته نیز عکس یک تن از حمله کنندگان بالای اکادمی نظامی در بلوچستان را نشر کردند. دو مقام طالبان که از افشای نامشان خودداری کردند با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند که حمله کننده یک ازبک و به احتمال قوی عضو تحریک اسلامی ازبکستان بوده است. در نتیجه این حمله که به تاریخ 26 اکتبر صورت گرفت، حدود 60 تن کشته شدند که بخش اعظم آنها استخدام شدگان به صفوف پلیس پاکستان بودند. داعش خود را در افغانستان و پاکستان دولت اسلامی خراسان می نامد که به منطقه جغرافیایی کهن این حوزه اشاره دارد که بخش اعظم ترکمنستان، ایران و افغانستان را احتوا می کرد. رهبر این گروه شورشیان یک قمندان سابق طالبان پاکستان به نام حافظ سعید خان بود که در نتیجه حمله هوایی یک طیاره بی پیلوت کشته شد. نظامیان افغان و آمریکایی مرگ حافظ سعید خان را تایید کردند، ولی داعش هرگز مرگ او را تایید نکرده است. بر اساس اظهارات پلیس، مقامات افغان و منابع خبری شورشیان گروه دولت اسلامی، بخش اعظم جنگجویان داعش در افغانستان اتباع پاکستان و بیشتر آنها از مناطق قبایلی این کشورند. جنگجویان طالبان افغان و پاکستانی آزرده از گروه هایشان نیز همراه با جنگجویان خارجی اکثرا از آسیای میانه با آنها پیوستند. مقامات ضد تروریسم پاکستان میگویند شورشیان گروه دولت اسلامی گرفتن تماس را با ملیشه‌های محلی از حضور قوی در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند. مایکل کوگلمن، کارشناس ارشد جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در آمریکا، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است گروه‌هایی که از تحریک طالبان پاکستان جدا شده‌اند به اظهار حمایت علنی از داعش متمایلند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مول می پردازیم به پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده. این شفیع جان زدران از ولایت خوست ابراز امیدواری کرده که وزیران سلب صلاحیت شده دوباره به حیث سرپرستان تعیین نشوند. حبیب الله از پروان از حکومت خواسته که در قسمت تامین امنیت این ولایت توجه بکنه. و همچنان شیر آقا از ولایت کاپیسا از حکومت افغانستان تقاضا کرده تا در قسمت بهبود ادارات توجه بکنه و در قسمت فساد اداری مبارزه جدی داشته باشه. شنونده های عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، در آخرین لحظات برنامه رسیدیم. گزارشات و مطالب خبری ما در اینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را با خداوند یکتا و لایزال میسپاریم.